دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زخ خبرونه
سلامونه او ښه چارې. دا زما حق دی پروګرام ته چې د ښځو او نجونو د اساسي حقونو په اړه بحثونه ته ځانګړی دی خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربایم. نن په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان پر غونډه ل خپلو میلمنو میرمنو سره بحثونه لرو. د اسلامي همکاریو سازمان د روانې اونۍ د شنبه او یکشنبه په ورځو، یعنې د مرغومي په 22مه او 23مه د پاکستان په پلازمینه کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د تعلیم او په دې برخه کې د ننګونو او فرصتونو په اړه بحث وکړ. طالبان چې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه بند کړي دي، د غونډې ته بلل شوي وو خو خپل استازی ورونه لیږه. د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي حسین براهیم طه غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ټینګار وکړ چې د ښځو تعلیم د اسلامي ټولنو لپاره د یوې پانګې حیثیت لري او د ټولنې په پرمختګ کې ونډه ډیره مهمه ده. ښاغلي طه وویل چې قرآن کریم او د مسلمانانو د ستر پیغمبر درسونه د نجونو د تعلیم د اهمیت په برخه کې ډیرې واضح لارښوونې لري. هغه زیاته کړه چې اسلام د تعلیم په برخه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ تبعیض نه مني. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د نجونو د تعلیم د حق فعال ملالې یوسفزۍ غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت کلک انتقاد وکړ. هغه طالبان تورن کړل چې ښځو ته د انسان په سترګه نه ګوري او له کلونو راهیسې هغوی له خپلو حقونو محرومې کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې اسلامي نړۍ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په پلوي غږ اوچتوي. د تیر 1402 کال په وږي یا سنبلې میاشت کې د نړۍ د دینی عالمانو یو پلاوی افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو له وزیرانو او دینی عالمانو سره وکتل او د نجونو د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو پر اهمیت ټینګار وکړ. همدارز د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مسلمان مرستیالې امینه محمد د 1401 کال په سلواغي عدلوي میاشتې کابل ته سفر او د طالبانو له چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته د افغان جنو او ښځو پر وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او پر طالبانو یې غږ وکړ چې سمدستي نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په واضح ډول نه دی ویلي چې د نجونو له زده کړو او د ښځو له کار سره مخالف دي، خو طالب چارواکو د نړیوالو غوښتنو ته یوازې یو ځواب ویلی دی او هغه دا چې د نجونو د زده کړو تګلاره تر اوسه نه ده جوړه شوې او په دې اړه د دوی کار روان دی. نن له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې آیا د اسلامي همکاریو سازمان به طالبان د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق منلو ته وهڅولی شي کنه، او آیا په رښتیا د افغانستان عام خلک غواړي چې نجونې زده کړي او کار وکړي کنه. د خبرونې میلمنې دي د اسلامي هیوادونو د ښځینه علماو د کمیټې غړې نظیفه جلالی، د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی او د بشري حقونو بله فعاله، او ژورنالیسته مینا اکبری. درې وړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. باس له نظیفې جلالی سره پیلو. لومړی باس اغلی جلالی، دا دی چې د اسلامي همکاریو سازمان بیا بیا هڅه کړې ده خو تر اوسه د دوی هڅو په دې برخه کې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. دا سازمان او د نړۍ اسلامي هیوادونه نور څه کولای شي؟
دې زیاته مننه، سلامونه او درنښت ټول ته وړاندې کوم. البته تاسو د پدې حق له کوم پښتنه چې وکړل دا به هغه وخت نتیجه ورکړي چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی د افغانستان په خاطر باندې مسولیت واخلي. دا چې مثلا د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان دوی هر څومره هم تپ تلاش وکړي تر هغه وخت پورې چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی ګانې او میکانیزمونه د افغانستان په خاطر باندې تلاش ونی کی، زه فکر نه کوم چې کوم نتیجه دی واخلو. اول په دغه درې کلونو کې موږ او تاسو شاهدان وو چې د اسلامي هیوادونو دریز د افغانستان په وړاندې په افغانستان کې کوم کړنې چې طالبان د اسلام په نامه باندې کوي حتی یو مشخص موضوع نه درلودل. دوی حتی په خپل سټیټمنټ کې دوی په داسې شکل باندې ونی لیکل، یو دوه درې سټیټمنټونه یې ورکړل لیکن په داسې شکل یې ونی لیکل چې دوی مسؤلیت واخلي یا ووایي چې طالبان حداقل د اسلام نمایندګي نسی کولای. که چیرته دوی په خپل یو سټیټمنټ کې دا لیکلی وای چې موږ ټول هغه اسلامي هیوادونه یو چې دا لغوه کوو چې طالبان د اسلام له ادرسه خبرې کوي یا د اسلام نمائندگان دي. بیا طالبان زه فکر نه کوم دومره جرأت پیدا کولای شوی چې د خدای د کلام سره لوبي وکړي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث سره دوی لوبي وکړي، د فقه او اجماع او قیاس خو بیخي تر پښو لاندې کړي ده او هغه بیخي زه د دوی پکړونو کې وینم نه. حتی یعنی یو انسان چې یو حاکمیت چې ځان ته اسلامي حاکمیت هم وایي او د ځان څخه یو مشخص تعریف هم نه لري، د اسلام څخه هم سوء استفاده کوي، زه فکر نه کوم چې د هغوی څخه کوم بل توقع وسی. بل دا سازمان تر یو اندازې پورې شاید، ولی زه د افغانستان اکثریت مشکلات د اسلام په خاطر باندې نه طالبان راغلي دي نه د اسلام په خاطر باندې جنگیږي، په دې باندې موږ هم پوهیږو، ټول پوهیږو چې طالبان یو استخباراتي ډله ده.
په کوم اساس دا خبره کوي؟
ګوري، کچیرته موږ او تاسو په شل کلنه دوره کې طالبان د پیدایش څخه، تاسو به طبیعي خبره ده موږ او تاسو د افغانستان د تاریخ څخه خبر یو، په افغانستان کې هر هغه ډلې چې راغلي دي، هر څوک چې حاکم سوی دی، په دې باندې موږ او تاسو پوهیږو چې طالبان د چا لخوا جوړ سل، په پاکستانی مدارسو کې، دیوبندی مدرسو کې دوی تدریس ول، انتحاری، انفجار، انتحار، افراطیت. آیا موږ او تاسو د افغانستان فرهنګ همدارې لکه طالبان چې وایي؟ آیا زموږ او تاسو د اسلام مبارک دین همدا شی دی لکه دوی چې کوي؟ خو دا خپل په همدې باندې دلالت کوي. او بل دوی چې په قطر کې په تیرو شلو کلونو کې قطر هغه هیواد و چې دوی لپاره یو پناهګاه و، یو سیاسي مشوردهي مرکز و، او د کومې خوا چې دوی حمایه کیږي. ایا تاسو فکر کوئ طالبان یوازې کولای شوی د خلکو په وچه ډوډیو باندې دوی راسي حاکمیت ترلاسه کړي؟ یا اول دغه د قدرت سپارل طالبان متاسفانه نه د اسلام نمائندگان دي نه د افغانستان د خلکو.
بله آغلی جلالی، دا خبره سیاسي اړخ ته نه بیایو. د طالبانو سر و کار له اسلامي فقه، له اسلامي اصول او دینی علوم سره دی، او له احادیث سره دی، او د عام خلکو لپاره ډیره ګرانه ده چې له دوی سره له دینی نظره استدلال وکړی شي او دوی ته قناعت ورکړی شي. په کومه لاره طالبان قانع کېدای شي چې د نجونو د تعلیم او کار مسله او د ښځو د کار مسله چې په پراخه کچه په نړۍ کې ټینګار پی کیږي او افغانان دننه په هیواد کې ټینګار پی کوي، په دوی ومنل شي؟
ډیره زیاته مننه کوم. خو تاسو زه فکر کوم تاسو ویل چې د طالبانو سره کار د قران شریف سره ده، د فقه سره دی، د اجماع او قیاس سره ده، د اسلامیاتو سره ده، د له طریقه خلق دوی ته قناعت نسی ورکولې، نور کومه لار باندې به موږ کولای سو چې دوی ته قناعت ورکو؟ زه دا خبره کاملا رد کوم. اول زه یو شپږویشت کلنه انجلی یم، یو هغه کس یم چې شاید دوی زما د عمر مطابق شاید تجربه ولري، لیکن ما د اسلام له نظر دوی چیلنج کړی دي. دوی د راسي یوازې د قران کریم د آیتونو پر مبنا باندې د سورت زمر پر نهم آیت د ما تقینات راکی، ما دا چیلنج ور کړی دی د مولا هیبت الله څخه نیولی تر هر شیخ الحدیث پورې چې را سره باس کوي، زور سره حاضر آماده ایم باس ته، لیکن دوی زموږ چیلنج نه دی منلی. متاسفانه
خپل استدلال خو هم دا اوس وایست، امغه استدلال چې تاسو ټینګار کوي، امغه دا اوس مایکروفون تاسو په واک کې دی، وایي په کوم دلیل تاسو فکر کوئ چې خځې اجازه لري چې درس ووایي، لوړ زده کړې وکړي او کار وکړي؟
ګوري، دا یو مشخصه خبره ده. الله رب العزت په قران عظیم شان کې موږ بشمیره آیتونه لرو. اول زه باید دا تاسو ته وایم چې کله آیتونه الله رب العزت نازل کړل په قران عظیم شان کې، دا خاص موږ درې ډول آیتونه لرو. یو خاص آیتونه دي چې یوې ډلې ته، یو قوم ته، یو چا ته مشخص ویل سوی دی، مثلا یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، یا مثلا که د نور پیغمبرانو قصې وي هغوی ته مشخصا یعنی مخاطب ګرځېدلی دي. یو مثلا داسې دی چې یوازې ښځو ته او نارینه و ته، مثلا ښځو ته ویل چې تاسو حجاب وکړي، یا مثلا نارینه و ته ویل چې تاسو مثلا جهاد وکړي. همدا رقم ځینې آیتونه موږ لرو چې دا عمومي دي، په نر او ښځو باندې نه دی ویشل سوی. زه راځم هغه آیتونه ته چې د علم په خاطر باندې دي، او دا نه دی ویشل سوی چې کوم علم، د دین او دنیا علم د رسول اکرم اکرم صلی الله علیه و سلم نو ورسته د خلفای راشدین د دورې نو ورسته وویشل سول. دا په هغه زمان کې نو ویشل سی چې دینی علوم او عصري علوم علم علم دی، او د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په زمانه کې انسانانو او هغه خپل کوشش د دې کول چې هر مسلمان هر ډول علم ته لاسرسی لري باید ترلاسه کړي. ګورې د قران عظیم شان شروع څخه نیولې اقرا بسم ربک الذی خلق، د قران کریم په 9 سپاره اول آیت کې الله رب العزت فرمایي نون والقلم وما یسترون. همدارنګه د سوره زمر په 9 آیت کې الله رب العزت فرمایي آیا شپه او ورځ سره برابر دی؟ آیا هغه کسان چې غافل دي او هغه کسان چې خپل د عقل څخه استفاده کوي دوی سره برابر دي؟ په بل آیت کې الله رب العزت فرمایي وایي چې آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دوی دواړه سره برابر دي؟ خو پرته له شکه چې دوی سره برابر نه دي. هغه کسان چې پوهیږي یعنی هغوی تفکر څه رقم کوي، یو کس چې تحصیل ولري، یو کس چې تعلیم ولري، هغه انسان چې جاهل وي، هغه انسان چې لیک او لوستی نه زده، هغه انسان به تفکر څنګه وکړي؟ بل د صحیح بخاري شریف یو حدیث شریف دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر ته وایي چې خپل خور حفصه بن عمر ته لیکو لوست زده کړه. زبیده د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بل میرمنه ده چې یو ډیره زیرک او باسواده میرمنه وه په هغه زمانه کې. حضرت بی بی عائشه همدا رقم ام سلمه چې حتی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیاسي مشاوره وه. څونه مثالونه موږ نور ورکو همدا رقم
او بخې دا مثالونه چې تاسو یادونه کوي اغلی جلالی دا ټول د خځو لپاره دی، په خاص ډول د دینی علومو زده کړې ته اشاره نه ده شوې، عصري علومو ته زده کړې ته یادونه شوې.
بله، ما تاسو ته مخکې وویل علم علم دی، د علم تقسیم نه ده شوی.
نه، دوی داسې استدلال کوي تر اوسه پورې چې موږ د طالبانو له مشرانو نه او له استادو نه خبرې اورېدلې دي، د دوی استدلال دا دی چې هدف دینی علم دی، عصري علوم نه دي.
نه، ما تاسو ته وویل د علم تقسیم نه ده شوی. دوی د راوړي یو داسې آیت چې په هغه کې خدای جل جلاله فرمایلی چې دین علم زده کړی، تاسې د دنیا علم ما زده کوئ. فرایض مشخص دي، مثلا لمونځ ده، حج ده، او هغه احکام چې په هغو پورې اړوند ده هغه مشخص دی. لیکن خپله دا علم چې دی علم علم ده. ما تاسو ته مخکې وویل چې نه په قرآن عظیم شان کې نه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په یو آیت کې. ګورئ دا د بدر غزوه چې وسوله، کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اسیرانو ته راغی، تاسو پوهیږئ چې هغوی ته څه وویل؟ هغو ته وویل چې تاسو هر څوک چې غواړي په تاسو کې آزاد شي، تاسو باید مسلمانانو ته لیک او لوست زده کړئ. نه دې ورته ویلي چې ته مسلمانانو ته قرآن زده کړه.
ډېره زیاته مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. دا زما حق دی پروګرام دی. زه احمد تکل په دې خبرونه کې ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. دلته نورې میلمنې هم را سره دي، د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی او د بشري حقونو فعاله او ژورنالیسته مینا اکبری. له تاسو دواړو ډېره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. لومړی اغلې ولی، طالبانو ولې د اسلام آباد غونډې ته خپل استازی نه ولېږلی؟ له دې نظره تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
تر هر څه دمخه زما ګر معلومین جک سلامونه ومني او ستاسو محترم ملمنی ته کوم سلامونه وایم. دا چې ستاسو دا سوال ته چې طالبان ولې خپل استازي نه ولېږلي، د دې جواب د دې سوال جواب ډېر مشه دا جواب ده چې طالبان په هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري. په دغه ساحه کې طالبانو د 15 اگست 2020 کال څخه بیا تر نن ورځې پورې په دغه عرصه کې یا په دغه برخه کې هیڅ رقم کار نه دی کړی. دوی همیشه د ملامتی د سیاست استفاده کړې چې فرضاً د نصاب سم نه دی، موږ نصاب سمو فرزند نجونې په یو رقم په بل رقم مکتب ته ځي، موږ هغه لپاره نوي قوانین جوړوو. او یاده سی نور یو بیخی به اندازې ډیر بهانه دوی جوړ کړی دي. دوی هیڅ وخت دا رقم پسغر ده او پسراحت نه ویلی چې دی لا تعلیم ده جنو تعلیم ویلی در کړی دي بند کړی دي دا او د چې استاذي ویل نه دي کلی دا په دې خاطر چې هیڅ رقم لا سترورنه نه لري او هیڅ رقم د دومره دغه څه چې دوی د خلکو پر حق باندې څه چې د نجونو د تعلیم د حق څخه ترکتی کړی ده دا هلته نشي د استاذي دغه سیاست هلته نشي وړاندې کولای. دوی د هغو سوالو ته جوابونه نه لري په د اسلام په ساته کې په اسلامي چوکاټ کې ځان دوی دا نه لري تشریح نه لري خپل نشي واسي کولای په مدني ساحه کې او په حکومتي ساحه کې خو بيخي د هر خوا د دوی څخه ورانه ده. نو یو یعنی خرابترین او فجیترین سیاست چې دوی در اوسه پورې د وطن کې در کړی دي صدر کړی دي هغه دغه د نجونو د مکتب تړل او ډیر په ظالمانه شکل او په به اندازې د انسانیت څخه په لیرواله دي دا کار کړی دي او په ډیر بشرمانه شکل ادامه پسور کوي.
اغلی ولی دوی کولای شوای چې اسلام آباد ته لاړ شي په دې غونډه کې ګډون وکړي او د نړۍ استازي چال ترغلی وو هغه خپل دریس خلک تر لګه ورته بیان کی چې په کوم دلیل دوی دا ممنوعیت لګولای ولی لاړل نه
دا چې دقیق ویل نو لاړل ځنه دوی له خارجه وزارت سره یاد د تحصیلات وزارت سره تماس کې نه یم او دوی هیڅ رقم هیڅ وخت خپل دلیل هغه کوم اجابي که غیر مؤجابي هغه هیڅ وخت نه دی وړاندې کړی. نو دا چې ویل نو لاړل دا به زموږ تاسې که یو څه ووایي نو دا به یو حبس وي خو د قرائنو څخه دغه معلومیږي چې دوی په دغه نو لاړل چې اول خو لکه ما چې مخکې ویل چې هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري او بیا که فرزان دوی تللی وای هلته دریځ وړاندې کړی وای خپل دلیل ویلی وای خو اول خو دوی دلیل نه لري. دوی دغه مکتبونه په کوم اساس باندې کړی دي؟ دوی داس وطن ته راغلل چې په هغه وطن کې ابتدایي تعلیمات ولنجون د پاره متوسطه وه او لیسه وه او عالي تحصیلات ټوله وه. یعنی د دوی څخه بل هیڅ رقم کار نه کوشتي صرف دا چې اجازه ورکړي او یا ادامه ورکړي لکه هغه په خوا چې روان چلان وو هغه چې ادامه ورکړي دغه نسی تشریح کولای دا چې ولې بند کړی دي. دغه د قرائنو څخه معلومیږي چې دوی ته فرزن خارجي اجنډا یا فرزن دغه د پاکستان مستقیمه لاسوهنه چې دوی په ټریننګ په منځ سره وستلو په قدرت تر رسولو او بل اخره د دوی په دغه حکومتداري کې چې حکومتداري موږ نسور ته ویلای خو بیا هم یو د اروپا زو د ناستې په چوکیانو باندې او ځایونه نیولې دي صرف په دغه کې د پاکستان د همکاري او د ټریننګ سماره ده. دا هغه اجنډا ده چې دوی مخته بیایي. دوی د هغه پټه اجنډا ده چې دوی په ښکاره په یو مجلس کې په یو کانفرنس کې دوی دا شی په زغرده نسو ویلای په دې خاطر چې دوی دا اصلا پالیسی نه ده. دا هغه رقم دا عمر غیر انساني یو 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 حرکت دی د افغانستان د وطن د نجونو او د ښځو په مقابل کې چې د زما په نظر دوی باید د بشري حقوقو د تخته او محکمې تر کاش سي دا بخیر لري خبره ده او یا تقریبا لکه ناممکنه خبره شي چې دوی د لاس په یو کانفرنس کې د خپل دریز څخه دفاع وکړي په هیڅ وجه نه شي کولای.
مننه. تاسو بیا هم راځو اغلی ولی مینې اکبری که تاسو لطفا راته وایست په اسلام آباد کې په دا غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي راغلي وو د اکثرو اسلامي هیوادونو هلته د سعودي عربستان د قطر د متحده عربي اماراتو د افریقایي اسلامي هیوادونو د آسیایي اسلامي هیوادونو استازي هلته راغلي وو. په هیڅ یو هیواد کې هم دغه محدودیتونه چې په افغانستان کې لګول شوی دي دا نه دي لګول شوی. ستاسو له نظره څه فکر کوئ چې طالبانو دغه ډول حکومت یا حکومتولي چې شروع کړي په افغانستان کې هغو دولتونو ته ولې نه ګوري چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د نجونو یعنی اسلامي اصول هم هلته په پام کې نیول کیږي اسلامي مقررات هم مراعاتیږي مګر نجونو ته د تعلیم او کار اجازه شته؟ دا هیوادونه د دوی لپاره د طالبانو لپاره یو نمونه یو مثال نشي کېدای؟
ډیره زیاته مننه کوم تکل صاحب چې زموږ خبرون تر او بللم د خبرونې ملمرو ته سلامونه ټول لیدونکو ته سلامونه اوریدونکو ته. تکل صاحب ډیره ښه پوښتنه وکړه د طالبانو کومې کړنې چې په تیرو کلونو کې وشولې درې کاله درې نیم کاله خو لیکن یو هم د زغملو نه و. او طالبان متاسفانه د دوی یو هغه نقطه ضعف ورته وایو، دا د چې کومه غونډه کې چې هم د دوی مفادات وي، د دوی ګټه وي، دوی پکې ګډون کوي، هغه په پاکستان کې وي که په افغانستان کې وي که په قطر کې وي که د دنیا په هر کونج کې وي، دوی په هر قیمت چې کېږي ګډون کوي. حتی د ښځو شتون په هغه غونډو کې دوی لغوه کوي، خو لیکن بیا هم دوی ګډون کوي. خو لیکن د اسلام آباد کومه غونډه شي وه، دا د طالبانو په ضرر باندې وه، ځکه چې طالبانو په دغه څو کلونو کې چې دوی راغلل، دوی د ښځو او د میرمنو په حق کې څه چې وی نه کړل، دوی کومه لاسته راوړنه نه لرله، څه یې د ویلو لپاره نه لرله. نو دا موضوع چې کومه وه، د دې غونډې د افغانو میرمنو د تعلیم او د کار دا موضوعات ول چې متاسفانه دوی بالکل دې موضوع ته کار نه دی کړی. نو ځکه دوی بالکل هیڅ هم د ویلو لپاره نه لرله. نو د هغه اسلامي هیوادونو د مشرانو په مخ کې به دوی د افغانستان د انجونو د کوم تعلیم خبره کړې وای، د افغانو میرمنو د کوم حق خبره کړې وای چې دوی افغانو میرمنو د پکیرو درې درې نیم کلو کې ورکړي وي. نو متاسفانه دوی داسې کوم څه د ویلو نه و چې ویلې وای. او بل دا چې تکل سي د طالبانو یو هغه څه چې واقعا ټول ملت یې خواشینی کړی، د ټول ملت ته یو پوښتنه را پیدا کړې ده. دوی چې کومې کړنې د افغانو میرمنو او انجونو په مقابل کې کوي، دا بالکل د اسلام سره په ټکر کې دی. یعنی څه، ته یوه میرمن را واخله په کور باندې کېنوه، او ته بیا دینه د اسلامیت نوم ورکړه، د اسلام د شریعت نوم ورکړه چې په اسلام کې دا منع شوي دي. یوه نجلۍ د کور نه وځي، یوه نجلۍ د بغیر له محرمه له کور نه وځي. یعنی څه، په دین کې په اسلام کې خو بالکل داسې څه نه دي ویل شوي. زموږ د پیغمبرانو میرمنو چې کومې وي، هغو تجارت کوو، هغو په ډېرو برخو کې کار کوو. نو ولې زموږ خویندو ته چې کله په اسلام کې حق ورکړل شوی ده، ته څوک چې هغه پرې نه اخلي؟ ته یو هغه په یو هیواد باندې ټپل شوې ډله چې راغلی یې، هر هغه کړنې چې تاسو له بلې خوا ویل کېږي ته راځي په موږ باندې به ټپي.
مننه اغلی اکبري. په غونډه کې که د طالبانو استازي نو، نو د مدني ټولنو په بهر کې زیات شمیر افغانان دي، د مدني ټولنو فعالان دي، د بشري حقونو د ښځو د حقونو استازي دي، دوی ولې غونډې ته نوې ورغلي؟ یا لږ تر لږه د اسلامي همکاریو له سازمان سره یې ولې تماس ونیو چې هلته ورغلی وای، او هغه خپل دریځ یې دغو هیوادونو ته او د هغو استازو ته څرګند کړی وای؟
تکل صاحب، متاسفانه تاسو مونږ او تاسو ټول خو د دې حالت شاهدانو چې په دوحه کې کومې غونډې وشولې د افغانو میرمنو د په موضوعاتو باندې. حتی د افغانستان څخه ګوره طالبان لاړل، د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي چې هغوی لاړل، خو لیکن د موضوع د افغانو میرمنو وه، خو یوه افغانه میرمن د پکې اجازه ورنه کړل شوه چې د افغانستان د میرمنو په نمایندګي باندې لاړ شي او د ټولو میرمنو هغه حقونه چې دي هغه وغوښتل شي. خو متاسفانه د کې هم همداسې اجازه میرمنو ته نه ده ورکړل شوې، دا یا راغوښتل شوې نه دي. نو که دوی که هسې هم کړي وي او که وغواړي هم چې ګډون وکړي، کله چې اجازه ورنه کړل شي، نو هغوی په کم صورت باندې وکولای شي ګډون وکړي. نو بالکل هغوی ته اجازه یې دې کار نه ده ورکړل شوې، زه فکر کوم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
بیا هم د بحث دوام ورکو. اغلی ولی، یو بل بحث چې ډیر مهم دی، کله چې له طالبانو سره تاسو خبرې کوئ، دوی په افغانستان کې البته دوی یو خبره دی یادونه ورده چې طالبانو هیڅ کله هم دا خبره نه ده کړې چې موږ د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکو. دوی وایي چې پر تګلارې باندې کار روان دی، او د تګلارې لپاره هم د دوی ټینګار دا دی چې وایي افغاني ټولنه یو حساسه ټولنه ده، دلته دودونه دي، او یعنی له خبرونه داسې ښکارېږي چې خلک، عوام خلک له دغه حالت سره جوړ نه دي چې نجونې، لونې او خویندې مکتبونو ته لاړې شي یا کار وکړي، دفترونو ته لاړې شي. عین خبره د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان هم په یو مرکه کې کړی و ویلی و چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده او هلته د خځو او نجونو کار دومره اسانه خبره نه ده. نو لومړی که د دغه حساسیت په باب تاسو یو څه راته ووایاست، آیا په رښتیا سره زموږ ټولنه دومره حساسه دودیزه ټولنه ده چې د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکوي او د خځو کار نه پرېږدي؟
ستاسو د سوال څخه مننه، خو ستاسو سوال دوه اړخه لري چې موږ دا نشو سره ګډولی، دا چې افغاني ټولنه پښتني ټولنه حساسه ده که نه ده، او یا دا چې د طالبانو دریځ په دغه عرصه کې څه شی دی. زموږ ستاسو خبره پر د نجونو پر مکتب باندې ده. د نجونو مکتب رسمان تړل او در کاذب امر رسانی پورې ځنډول، بیا دلیل دا راوړل چې فرضاً موږ نصاب جوړوو، تګلار جوړوو، دا کوو، ها کوو، دا دوه جلا خبرې دي. موږ تاسو د 1999 کال راهیسې د نجونو تعلیم لرو په وطن کې، څه لږ څه ډېر، په ساحه پورې اړه لري، په سمت پورې اړه لري، په ولایت پورې اړه لري، مګر دغه حق د تعلیم د نجونو سره رسمان د امر په شکل نه دی اخیستل شوی هیڅ وخت. شاید د دوی په اوله دوره کې هم اخیستل شوی البته په معذرت سره، مګر نور رسمان نه دی اخیستل شوی دغه حق. راغلو لو پښتني ټولنې ته، افغاني ټولنې ته، چې هلته کوم محدودیتونه دي، کوم ټولنیز دغه دي محدودیتونه دي، هغه جلا خبره ده. پر هغه څخه موږ سترګې نه شو پټولی، متاسفانه بیا هم یعنی د پردې و شاته بیا هم د دغه رقم افراطي او خرافاتي ملایانو لاس همیشه دی د دغه پالیسی په مقابل کې، چې فرض د نجونې د مکتب او د تحصیل څخه لیرې ساتل شوي دي، خو مستقیم یې لاس نه سوی پکښې وهلی، یعنې د دولت پر اس کې نه وه تشنګیري یې نه سوی کولی. نو دغه رقم تاثیر یې درلودلی دی، مګر دا چې دوی مستقیم د امر په شکل تعلیم خالص د نجونو د شپږم سمپل لوړ دغه کړی دي، بندیز پر لګولی دي، دا خو جواب نه ده، دا خو واضح خبره ده، دا دوی دا کار کړی دي. او دا د پښتني ټولنې د افغاني ټولنې سره هیڅ رقم سمون نه خوري. د دغه څخه چې فرضاً پښتني ټولنه کې په زموږ تاسو په افغاني ټولنه کې نجونې مکتب ته تللې که نه تللې، په کوم چې دا تللې، دا همیشه فرق کړی دي، په ولایتو په سم پورې اړه لري. مګر په د دوی په پالیسي د امر په شکل، د پالیسي په شکل، هیڅ وخت دوی د دغه شي څخه نه دي ممنوع شوي. او راغلو د عمران خان و دغه ته چې فرضاً پښتني ټولنه سنتي ټولنه ده، حساسیتونه دي، دا هغه برخه ده ستاسو د پښتنې چې رښتیا هم حساسیتونه شته، فرضاً د اقتصادي محدودیتونه شته یا نور محدودیتونه، فرضاً چې نجونې په هغه تعداد چې لکه هلکان چې مکتب ته ځي نه شي تللی، مګر دا هیڅ رقم اړه د طالبانو د دغه امر سره چې نجونې په امر سره د مکتب منی کړی دي هیڅ ربط نه سه لري. عمران خان دغه خبره بیا هم زه به ووایم چې د یو سیاست په اساس یې دغه شي ته اشاره کړې ده چې فرضاً دغه د طالبانو دغه دغته حرکت توجیه کړي، لږ پر پښتنو باندې دا مسؤلیت د خلکو پر اوږو باندې واچي، یو څه یې توجیه کړي، په دغه خاطر دا خبره کړې ده چې ځان د مستقیم مسؤلیت څخه وباسي.
یو بل خبرم دا ده چې د طالبانو په لیکو کې هم ځینې کسان شته چې په مشرانو کې، په لوړه کچه مشرانو کې داسې کسان شته چې دوی د نجونو د تعلیم په پلوي باندې غږ اوچت کړی. مثلا یو مثال د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین دی شیر محمد عباس ستانکزی، بل مثال خپله د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر د سراج الدین حقانی. د دوی سرګندونې یا چې د ښځو په پلوي، د ښځو د کار او تعلیم په پلوي، او د نجونو د زده کړو د ښوونځیو او لیسو په پلوي غږ اوچت کړی، دا د امید یوه نښه کیدای شي د افغان میرمنو لپاره؟
هیڅکله نه، په دې خاطر چې موږ تاسو پوهیږو، البته دا دوی فکر کوي چې په دغه رقم خبرو یا په دغه پالیسیانو کېدلی شي چې د افغانستان 40 میلیونه نفوس چې دوی یرغمل نیولی دي، فکر کوي یا نور خلکو اذهان به په دغه خبرو دوی ور مخشوش کړي، دا امکان نه لري. موږ تاسو پوهیږو چې دا هغه خبرې دي چې فرضاً ګود کاپ او بد کاپ پالیسي ده، چې یو یو خبر وو چې د دولت د پالیسی وشاته ودرېږي، یو نفر یا دوه نفر به انتخاب کړي چې تاسو به مخالف خبرې کوي، د دې لپاره چې خلک هغه مطلق نهیلی ته ونه درېږي او د دې په مقابل کې پاڅون ونه کړي، صرف دغه شی د جلوګیری په خاطر. زه د عباس ثانیزي صاحب یا د حقانی صاحب په خبرو په حقانیت باندې هیڅ رقم عقیده نه لرم، هیڅ رقم دغه په هغه کې نشته، احساس په هغه کې نشته، او هیڅ رقم قاطعیت نشته په هغه کې. زه دا خبره یاد راغی چې ته فرضاً په سټیج دروورسېږې او د سټیج څو دقیقې ته په دغه پوره کې چې دا علم فرض دی او باید ټول یې وکړي، او بل به راولاس به یا نه دی فرض نه باید ویني کې. نو مات خو دواړه یو رقم خبره ده. هغه خلک چې مخالف دي د هغو کار ډېر تاثیر لري، هغه مکتبونه تړلي دي، په څلور دېرش ولایتونه دغه لاندې دي، در ظلم ټول خلک یې در ظلم در جبر لاندې دي، او ته چې بیا طرفدار یې، ستا د طرفداري یا ستا د دغه مثبت نظر درلودل فایده د نجونو تحصیل ته هیڅ نه ده رسېدلې، او دا خو ماته هیڅ فایده نه لري چې ته فرضاً ووایې چې د نجونو مکتب دغه دا باید خلاص او یا علم فرض دی باندې چې دا باید وکړي. ته هر مهال ستا خبرو ماته تحصیل لري چې ماته حیثیت لري چې قطعیت ښکاره کړي او دا کار ته ادامه ورکړي او دا کار اخر ته ورسوي، د نجونو مکتبونه خلاص شي او نجونو بېل کوم تبعیض او بېل کوم ظلم و جبر و غب نه څخه خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
فکر کوي اغلی ولی چې نړیواله ټولنه مخصوصا د اسلامي همکاریو سازمان یا اسلامي هیوادونه په انفرادي ډول کولای شي چې د طالبانو له دغو چارواکو سره چې ما مخکې نمونه یاد کړل، که څه هم تاسو ډیر خوشبینه نه یاست چې د دوی خبرې به رښتینی وي، مګر هغه کولای شي چې له دوی سره تماس ونیسي او په یو ډول سره د دوی ملاتړ د نجونو د تعلیم په برخه کې راجلب کړي.
کې کارت یعنی امکان لري، دا یو اپشن کېدلی شي، مګر دا چې د اسلامي ودونو د همکاري سازمان فرضاً څه رقم عملي ګامونه په دغه ساحه کې واخیستلی شي دا نه ده معلومه، په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دغه اسباب او ابزار په لاس کې نه لري. فرضاً یو ډیپلوماټیک خبرې دي، هغه د طالبان هیڅ رقم احترام نه لري، هغه چې په فایده یې ودغه د اسلامي ودونو او کاري سازمان و غونډې ته پروش کال مترکي صاحب ورغلی او په ډېر خوراکي شکل هلته حاضر و، ځکه چې اجازه د عکس ورکړل، عکس به اخیستي، ځکه به ورنکړل حتی د خبرو د عکس اجازه یې نور کول، په هغه شکل په عمر ذلیل شکل حاضر و خو و. مګر اوس چې د زړه نه غوښتي د نجونو د تعلیم په برخه کې بیا څوک یې استازی نه دی راستولی، نو اول خو دغه د اسلامي ودونو او کاري سازمان دغه لری ابزار نه لري پلاس کې په څه شکل پر دوی باندې دغه ومني، دغه امر ومني چې فرضاً د نجونو مکتبونه باید خلاص شي، د ډیپلوماټیک شکل ته طالبان دغه نه لري احترام نه لري او نور ابزار دوی پلاس کې نه لري، نو فلهازه دا به ممکنه به وي فرضاً د ډیرو مملکتونو په مداخله یا په مشوره ممکنه د چې دا کار وشي، خو شخصاً زه بیا د مشکل و حل ته د خارج څخه یا د بهر څخه و دغه ته نه ډیره خوشبینه چې د بهر څخه هلته مداخله وشي یا فرضاً یو شی تکمیل شي، دغه هلته زه ډیره خوشبینه نه یم.
مننه مینه اکبری، تاسو هم همداسې فکر کوئ؟ تاسو هم د طالبانو د حکومت د هغو مشرانو څرګندونو ته امیدواره نه یاست یا د امید یوه نښه یې نه بولئ چې د نجونو د تعلیم په پلوي غږ اوچت کړی؟ ما د مثال په توګه د ښاغلي عباس ستانکزي خبرې یادې کړې او همداراز د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې.
تکل سے وزګوره د طالبان کوم مشران چې دی هغه پراس کړي، وزګوره کړه دوی د خبرې واقعا نمایشي نه وي، هسې د یو نمایش لپاره نه کوي، خو دوی مشران دي، کدی په دې برخه کې مثبت نیت ولري، یو مثبت ګام اوچت کړي د خبرو په ځای باندې، دا به تاثیر ولري نسبت د دې چې دوی صرف خبرې کوي. په افغانستان کې کوم څه چې د ملت په ضرر وشي صرف غندنه کوي، غندنه خو یو عام قسم کولای شي چې بالکل مسؤلیت هم سوونه لري. دوی مشران دي، دوی باید مثبت ګامونه اوچت کړي تر څو چې مکتا د دوی د خبرې اعتبار پیدا کړي. اوس مهال شخصاً زه خپل د طالبانو مشران چې څه هم وایي زه بالکل باور نه پرې لرم. زه وایم دا بیا هماغه دوه کاله درې کاله چې دوی لګیا دي امر ثانی و یو څه بل څه مکتبونه خلاصه و، موږ مثبت کارونه کوو، مثبتې کړنې، هماغه شفاهي خبرې دي، صرف د یو سمبول په حیث باندې یو سمبولیکې خبرې دي. اوس تکل صاحب د دوی د امر ثانی چې کوم د انجنو کوم درسونه چې دی د میرمنو اجازه او کار ته د بمنګ خلاصو خو په یو صورت کې چې تر سو تر امر ثانی پوری یعنی سپلیاس د خدای د امر ثانی یو کال دو کال درې کال د ستاسو سویم کال ته لا بیا هم ستاسو امر ثانی لا تر اوسه نه ده پوره شوی نو دا د طالبانو په یو ډول باندې بهانه دي په اصل کې څنګه چې د دوی د کړنو څخه ښکاري طالبان په هیڅ صورت نه غواړي د افغانستان کوم نوی نسل چې د پرمختګ وکړي هغوی وکولی شي د هېواد د پرمختګ لپاره یو ګام اوچت کړي میرمنې دوی سر کوب کړلې ځوانان دوی سر کوب کړل ماشومان دوی سر کوب کړل یعنی ته څه رقم یو حکومت یې بلکې ته یوه ډله یې چې ته د افغانستان د نابودۍ او د بدبختۍ لپاره راغلې یې که ته واقعا یو حکومت وی تا به د افغانستان د پرمختګ لپاره چې یو حکومت ورته یاد شوی وی تا به داسې ګامونه اوچت کړي وی چې نن ورځ ما درباندې افتخار کولی د غلطي مې ستا په طرف باندې خبرې کولی چې واقعا شکر الحمدلله مونږ داسې یو دولت لرو داسې یو حکومت لرو چې واقعا همداسې حکومت ده چې په دې تېرو کلونو کې نه و تکرار شوی یعنی څه ته راشه داسې کړنې ترسره کړه داسې تلویزیونونه تا بند کړل مکتبونه تا بند کړل ښځې بیچارهګانې په کور باندې ستا د لاسه ناستې دي یعنی څه یوه ښځه ځي په سړک باندې خیر ټولوي هغې ته دا اجازه شته خو یوه ښځه چې کله کار ته ځي دې ته اجازه نشته خو دا هم که په اسلام کښې دا ویل شوي چې نجلۍ دې یو مېرمنه دې له کوره نه وځي کار دې نه کوي خو دا به هم نه ویل شوي چې یو ښځه حق نه لري چې یو نارینهو ته سلهاو نارینهو ته لاس وګتي او دا خیر وغواړي د دارالامان په سړکونو کې خو دا هم باید حرام کړي دومره نارینه دوی نه دې باور وکړي تکل صاحب زموږ په هېواد کې په زرهاو کونډې ناستې دي چې همدغه د دوی د جنګونو له لاسه یې خپل خاوندونه خپل د کور محرمونه یې د لاسه ورکړي نن ورځ دوی د کور مشرانې دي چې خپل صغیرانو یتیمانو لپاره دوی باید کار وکړي له کوره بهر لاړې شي د کار زمینه نشته میرمن نشي کولی خیاطي وکړي میرمن نشي کولی ارایشګري جوړه کړي خی میرمن به څه وکړي مجبور یې چې خیر ټول کړي مجبور یې خپل یتیم خپل صغیر خرڅ کړي او وکولی شي یو دوه درې ورځې دوی د خپل کور مړۍ پرې جوړه کړي یعنی څه نو ته څه رقم حکومت شوې
مننه اغلی اکبري پینزه شپږ لسیزې مخکې په افغانستان کې که مونږ ووایو چې مثلا ځینې حساسیتونه به وو ځینو کسانو ځینو کورنیو جرات نه کوو چې خپلې نجونې خپلې لوڼې په مکتبونو کې یا پوهنتونونو ته ولیږي شاملې کړي ښایي یو څه به دا خبره دقیقه وه مګر اوس یعنی شپږ لسیزې وروسته د دې خبرې منل یو څه غیر منطقي ښکاري زه غواړم ستاسو نظر او په همدې موضوع د اغلې ولی نظر هم واخلم خو دا شیبه یو اوریدونکی لرو له دې اوریدونکي نه اورو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ لومړی خپل ځان معرفي کوي او بیا د دا زما حق دی پروګرام اوریدونکو ته خپل نظر وایست
بلې السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ اول مو نوم وایست او بیا مو خپلې خبرې وکړئ
اجي توخي مستاجي دا یې اوریدم کای اند زابل ولایت شادي له ولسوالۍ څخه
اجي ستا خبر راغلاست
او تاسو او ټول اوریدم کو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم او خاصتا د تخنیک په چارو کې محترم روشن صاحب ته
مننه
موږ به راسو خپل نظر به ورکو او یو دوه پوښتنې د مېلمنو څخه لرو موږ خو په خپله په وارې وارې باندې ویلي دي چې موږ د افغانستان د وګړي په حیث د یو ملت د یو وګړي په حیث دا غواړو چې زموږ په ملک کې تعلیم پر مخ لاړ شي ولو که عصري وي که دیني وي خو بیا هم دیني خوا د پر مخ ځي د ښځو پر مخ هم خلاص ده او عصري او دیني خو نو د نارینه وو پر مخ دواړه باندې خلاص دي خو موږ د دې طرفداري چې تعلیم خلاص شي او ښځې او مکاتب او خپلو مکتبو ته ولاړې شي او پوهنتونو ته ولاړې شي خو موږ دا چورت وهو چې د ټولو اسلامي ممالکو چې یوازې په پاکستان کښې دا غونډه جوړه شوه دا خپل مقاصد لري یوازې داسې هم نه ده چې دوی د افغانستان د ښځو له غمه مرګي ځکه دا د افغانستان د اسلامي امارت سره یې روابط او اړیکې خرابې دي دا هم د دوی دپاره یو سرزنش ته ورکوي وایي دوی ګوره مکتبونه بند کړی دي، جهانیان یې سره پر راغونډ کړی دي. دوی که رښتیا د افغانستان د غم مړي دوی دې زموږ مهاجر نه ځوروي، دوی دې زموږ پر مخ باندې لارې خلاصې کړي، زموږ اقتصاد دې راروغ کړي. نو دا یو متل دی، وایي پیشو د خدای دپاره موږک نه نیسي. نو دوی ته موږ ښه عقیده نه لرو.
حاجی صاحب، د اسلام آباد په غونډه کې خو یوازې د پاکستان استازو خبرې ونه کړې، هلته خو د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي خبرې وکړې، د مختلفو هیوادونو استازو دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړل شي او د ښځو کار ته د اجازه ورکړل شي.
خدا سي هغه ځای جوړ شي او دوی دا دونه مصارف پر غاړه راواخلو په دې مسکنت کې چې سر یې یوستانی له پورو ډک دي. موږ په دې کې د غلوې سده د خلک سره راغونډ کړو او موږ له د سودمنه بولو چې خارجان پر طالبانو باندې فشار نشي راوړای. هغه دا دلیل ورته وایي، وایسته زما په ملک سم، زه پیژم، ښځې مې پیژي، وطن مې پیژي، خلک مې پیژي، زه ولې ستا په داخلي چارو کې کار نه لرم، ستا بلوڅان ولې نه خوشحاله کوي، ولې چې خوشحاله کوي، ولې د خلکو اقتصاد نه جوړوي. و نورې اسلامي نړۍ ته هم دغه وایي، هغه وایي وایي په ملګرو ملتو کې تاسې نماینده کښې نه ولی د محترم پایس په نامه هغه ته ووایاست هغه دې په افغانستان کې مکتبونه خلاص کړي، هغه هلته د چارې په لاس کې دي، د افغانستان نماینده بلل کېږي تس په نامه. نو هغه ته دې ووایي دې زموږ په مکتب اوسه، طالبان دغه دلیل ورته وایي او په فشار ګټه هم نه کوي. تر دې دا سودمنه ده، زموږ دا مشوره یا پوښتنه ده چې د افغانستان مخور خلک سپین ږیري سره راټول چې دا ښځې د دې پر ځای چې دوی غیبتونه او بد الفاظ په راډیو ګانو کې وایي دا یوه نفه نه لري، ګټه نه لري. مخورې ښځې دې را ولاړې شي، را دې شي افغانستان ته، یو څو خلک سپین ږیري دي د ځان ملګري کې ور دې شي، واقعي دلایل دې ورسره ووایي. په پوچو په سکنځاو باندې لا دا کیسه خرابېږي، لا درنېږي. طالبان ودې ته نه دي جوړ چې په فشار باندې، طالبان د فشار خلک نه دي، امریکایانو فشار کوم سر نه کوي چټ. نو د روغې جوړې له لارې، د خبرو له لارې وښه خبره ده چې دا کار وشي.
د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکو، حاجی صاحب توخی و چې د ازادۍ راډیو په دې خبرونه کې برخه واخیسته. مخکې له دې چې اغه نورو پښتنو ته ورشو، نو تاسو ورستاسو مینه اکبری کې د حاجی صاحب توخی د سرګندونو ته تاسو ځواب وایست.
مننه تکل صاحب. د توخی صاحب یوه موضوع ته اشاره وکړه چې میرمن رازی په تلویزیون کې نه غیبت کوي، او دا خبره وروره د غیبت نه ده. که امدغه میرمن نه وای، په دې درې کلونو په دې درې نیم کلونو کې چې امدغه میرمنو د امدغه رسنوی لارې نه څومره خدمت وکړو، څومره غږ اوچت کړو، څومره د افغانستان د میرمنو او د ټول ملت دغه ستونزې راجوتې کړې او نړیوالو ته وروښودلې چې په موږ دغه بد حالات شروع ده. دغومره که دغه میرمنو، دغه ورونو، دغه رسنوی دا فعالیت نه کولی، نو نن ورځ به افغانستان له دې لا بدتر وای. دا چې موږ نن ورځ ناست یو په یو موضوع باندې بحث کوو، دغه رنګ راوړي. هیڅکله داسې نه ده چې کومه هڅه په ټلویزیونونو کې یا د خویندې ورونه کوي دا به رنګ نه راوړي. او بل دا چې دوی یادونه دې ته هم وکړه د تکل صاحب چې مثلا همدغه عصري علوم دي چې زموږ هېواد ته یوه انجینیر روزي، همدغه عصري علوم دي چې یوه ډاکټره روزي، یو معلم روزي. صحیح ده، زه نه وایم دیني زده کړې ما هم کړي، دا ټولې خویندې له دیني زده کړو څخه تېرې شوي یو، بیا عصري علوم. خو لیکن داسې نه کېږي چې موږ په کلونو کلونو باید دیني زده کړې، نه، بلکې عصري علومو ته هم ضرورت ده، زموږ اساسي ضرورت ده.
مننه. اغلی ولی نه به هم لند واورو د خبرونه په وروستیو دقیقو کې یو که امکان ولري چې د خبرې ډېرې لند لند کوچې څو نور مسایل دي چې په هغه باندې هم بس وکړو. د خغلی توخی خبرو باندې اغلی ولی تاسو څه د ویلو لري؟
بالکل زه لرم. لنډ به ووایم چې ښاغلي توخی دوه نقطو ته اشاره وکړل. یو دا چې فرضاً مهمه ماته دا ده چې نو که وخت لنډ وي دا خبره وکړم چې طالبان د خلکو خبره نه مني، په دې کې دا کې کافي هغه درشته هم چې خبره نه مني او غوړي اصلا د سیاستو د پالیسی د پر راغلي نه دي او د ملت او د وطن په دغه يرغمل کړی نه دي چې دا خبره و مني. او بل دا چې فرضاً موږ څخه هغه اخیری وسیله چې یا رادیو ده یا تلویزیون دی او یا خواله رسنۍ دي دا هم موږ لاس نیو اخلو چې په دې خاطر چې طالبان چې خبره مني نه دا به نور هم ظلمي او نور به هم جبري. مننه
لطاسه نه مننه. مینه اکبری بیرته موږ لمړی موضوع ته ورزو. 15 لسیزې مخکې په افغانستان کې هونځو ته د نجونو د شمولیت بهیر ډیر اسانه وو او بیا چا ورسترغه ورسته هم مخالفت نه دی ورسره کړی. په دې مینس کې څه پېښ شول چې ټولنه دومره پر شا لاړه یا دغه سیستم دومره پر شا لاړ چې د نجونو د هونځي مسله د نجونو د زده کړو چې یو اساسي حق دی په داسې یو جړه غوټه باندې بدله شوې ده؟
تکل صاحب وای سید حقیقت ویل خري خو لیکن دغه حقیقت ویل تر خري د طالبانو د خپل د دوی ترمیز رقم ډلې دي. دا یو ډله دوه ډلې درې ډلې نه دي لس دولس ډلې دي چې دا خپل په میز کې اتفاق نه لري جوړ جاړی نه لري. نو دوی زده کړې رسانی یو بهانه ګرځولې ده. او بل دا چې د زده کړو موضوعات 15 لسیزې مخکې هم همدغه سیسو کسنګ چې عمران خان اوس ویلي دي چې دا کلتوري مسایل دې ته اشاره کړې ده شاید هغه وخت وو خو لیکن اوس بیا هغه موضوعات وخت نه ده. اوس دا 15 لسیزې هغه تیرې شوې. اوس چې دا زمونږ په افغانستان کې خلک په عصري علومو باندې سنبال ځوانان سنبال خلک وو نو زمونږه بالکل د کلچر تعلیم دا بالکل ډیر لوی موضوع ده په دې لسیزه کې په دې اوسنی وخت کې. خو دا د طالبانو کومې کړنې چې د تعلیم په ضد باندې دي د افغان میرمنو د افغانستان د نوي نسل په ضد باندې دا په دوی باندې تپل شوي چې دوی راځي په افغانستان کې عملي کوي. زه فکر نه کوم دا دوی په خپل خوښه باندې وي. شاید دغه ځینې هیوادونه له خوا یې چاغه نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي تر څو دوی د وسایطو له هر شتمنۍ څخه ګټه واخلي.
مننه. د خبرونه تر پایه پورې یوازې 8 دقیقې لرو. که دا خبرې سره راون غاړو په دې باندې چې اوس څه په کار دي څه کولای شو کوم میکانیزمونه طالبان دې ته اړولی شي چې د نړیوالې غوښتنې او دغه غوښتنې چې د اسلام آباد په غونډه کې وشوې دا ومني او عملا نجونو ته اجازه ورکړي خجلو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي او کار وکړي. لومړی میرمن ولی لتاسو
دا چې اوس څه کول پکار دی یعنی موږ راکړم په ډېر خوار او ذلیل او په ډېر سخت او حاد حالت کې یو مخصوصا د نجونو د تعلیم په ارسه کې دا چې دوی وهڅو یا ورو دغه قناعت ورکو چې دوی دغه مکتبونه د هرې پالیسی په اساس چې تړلې دي د هرې اجنډا په اساس چې تړلې دي د هر دوزخي خارجي استخباراتي وظیفه په اساس چې تدلې دي دا باید د افغان ملت د نجات په خاطر کدی یو سلنه افغانیت هم پخپلو یا پښتنیت پخپلو ویني کې ولري دوی باید دا کار ونه کړي چې ملت فرزند شتا چې اوس زله مجبور کوي دا خبره ده. مګر په هغه رقم په هغه پالیسیانو فرزند تاسو موږ د سوز ژوند د سلونو کلونو د پاره وشاته اچوي و وګوري د سلونو کال د پاره د د د د منځیانو د غلامانو د مریانو په دغه کې پر رجستر راولي. نو دا ډیر غټه ګناه ده. دا زما په نظر کدی د ګناه او تعداد دغه ولري اكيد ولري باید په دغه ورته ثابت شي چې دا کار څخه لاس واخسته.
اغلی ولی او بخې مخکې لدی چې تاسو خپل خبرې لاندې تکمیل کړئ. خغلی توخي مخې یادونه وکړه چې یو ډله خځې دی راشي او د طالبانو له مشرانو سره دی وویني او د خوانځیو د خلاصون مسله د ورسره یاد کی دا یو لاره ده د حل.
تر اوسه خدای ثابت شوی چې په دغه تیر تر نیمو کلونو کې چې دوی ته فرضاً شزه د شزو د هيئت په شکل راغلي دي یا فرضاً د افغان دیاسپورا ټیم د اروپا څخه ټول څو دي ورغلي دي د شزو په شمول البته هغه شزو مخصوصا د دوی سره خبرې کړې دي یا سره کم نه چې جای نه دور کړي په دغه خاطر داس معلومې شو لکه البته یو د ټول فعالیتونه ټول خبرې او ټول راشه دا چې دوی اوس یا چالش پکې دي یو تور د غار دی او دغه کې د سیاستونو دوی صادروي او پر خلکو یې عملي کوي. فرضاً موږ تاسو په یاد چې میرمن محبوبا سراج ورغله او ودوی چې د خپل پوړن یې ورته ونیوي او ودوی ته چې دغه د نجونو مکتبونه خلاص کړي، دا هیڅ رقم دغه نه لري، دلیل نه لري، هیڅ رقم تشریح تاسو نه شي کولای چې دا مو ولې بند کړي دي. په انفرادي شکل ودوی ته دا وړاندیزونه شوي دي، په ګروپي شکل شوي دي، په د باندې کې فرضاً په د باندې په بهر مملکتو کې د چمونو د خاص خو دي ته د غسیوی په خپل وطن کې خلګو رغینې خبرې ورسره کوي دي. دا هیڅ وخت هیڅ رقم نتیجه نه دور کړي، متاسفانه.
څه شی نتیجه ورکوي؟
فعلا خو هغه اسباب او ابزار چې د افغانانو کفرزم په دیاسپورا کې دي یا په داخل کې د وطن دي، هغه ابزار چې موږ په لاس کې دي، هغه ته دوی هیڅ رقم احترام نه لري. نو یعنی واقعاً اوس موږ په بیخي یو نهیلي حالت کې یو. دا چې څه نتیجه ورکوي زه یو شی کولای شم چې ووایم، مګر ذهن او انساني منطق اجازه نه راکوي چې ووایم، چې موږ د طالب په مقابل کې انساني منطق کار نه کوي.
مننه. مینه اکبری، ستاسو په نظر څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟
تکل صاحب، مخکې مو ډېره ښه پوښتنه له میرمن ولی څخه وکړه. طالبان هغه حکومت چې دوی حتی په یو ځانګړي بحث کې یا په مرکو کې یو میرمن چې نتا قوي، دوی نه زغملی نشي، دوی نه غواړي چې یو خبریاله وي د دوی څخه پوښتنې وکړي، دوی بالکل په هغه برنامو کې نه کینی. دوی به څنګه د یو ډلې میرمنو سره چې د افغان میرمنو په نمایندګۍ ورشي له دوی سره خبرې وکړي؟ یو څه ډیر جالب دی چې بالکل موږ ټولو ته پوښتنه را پیدا کړي، کله چې د ګاونډیو هیوادونو میرمنې په لوس سر په خلاص ویښتو باندې ورزي له دوی سره کینی، بحثونه کوي، په ډیرو مسایلو خبرې کوي، همدغه متقي، همدغه نور ورته حاضریږي، په مخنده سره بدرقه کوي، خو لیکن ته په خپل هیواد په میرمنو باندې بې راضي ظلم او زیاتۍ کوي، دا مونږ ته ډیر زیات پوښتنې زیاده. او بل دا چې څه پکار دي تکل صاحب، یوازینی څه چې پکار ده د دې مظلوم ملت زور په ونه رسیدو، یوازینی څوک چې کولای شي د طالبانو دغه شوم هدف چې کوم دا خراب کړي او دوی ته یو مثبت رنګ وروبخي او دا هر څه چې سرچپه دي سر راسته کړي، نړیواله ټولنه ده دا مسولیتونه ټول راځي تر نړیوالې ټولنې او هغه د بشري حقوقو سازمانونه چې دي، دوی کوو غواړي په یو مثبت تګلار او واقعا صادقانه وغواړي دې ته عملي بڼه ورکړي، هغوی کولای شي چې په دې کې یو رنګ راوړي.
مننه. یوازې څو شېبې لرو د خبرونې تر پایه پورې. زه یو پوښتنه کوم، هغه دواړو تاسو اغلو ته متوجه ده، بیا هم په همدغه مسله کې، هغه دا ده چې اقتصادي بندیزونه نتیجه نه ورکوي په دې خاطر چې زیان عامو خلکو ته رسیږي، خو په عین حال کې دا خطر هم رامنځته کوي چې افغانستان له اوږدمهاله انزوا سره مخامخ شي. کلند راته وایست چې مشخصا نړیواله ټولنه او افغانان هغوی چې د طالبانو له پالیسیو سره موافق نه دي، څه کولای شي لاند کې یو دقیقه کې تاسو لمړی اغلی ولی او بیا تاسو اغلی اکبری راته وایست؟
مننه. نو طالبان چې کوم دي واقعا د دوی په مقابل کې او ملت کومګه وس دا دې طرف چې مثلا ملت دی پاسېږي، د دوی په دې کړنو کې ملت بیچاره خو ډېر غا ګوچت کړنو، بیا هم بار بار امدا میرمنې امدا زوانان وو هل شول وډبول شول زندانونو ته لاړل، مړې او ژوندې ورک شو. نو د دې برخه کې نه پوهېږي سړی څه ووایي. نو یوازنۍ د حل لاره، یوازنۍ څه چې څوک کولای شي او چې نتیجې ورکړي د هغوی کړنه رنګ راوړي، هغه نړیواله ټولنه ده، بیا هم وایمه د بشري حقونو سازمانونه دي. نو متاسفانه نور ملت د دې وس توان نشته پکې چې د طالبانو په مقابل کې وجنګېږي او څه وکړي.
اغلې ولی تاسو یو دقیقه کې
دا مېمن دا کوری په خبرو په ادامه باندې وایم چې واقعا موږ ستاسو ملت موږ ستاسو دومره ذلیل کړی، دومره تر فشار لاندې راوستلی چې واقعا اوس په هیڅ رقم وسیله موږ په لاس کې نه لرو، هیڅ رقم حرکت دوی په مقابل کې نه کیږي. نو صرف یو معجزه ته به منتظر شو.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو د د زما حق د پروګرام اورید په دې خبرونه کې تاسو په ورستیو د اوس چې مور سره خبرې کولې د خځو د حقونو فعاله غلی ولی او همدارس د بشري حقونو بل فعاله او ژورنالیست مینا اکبری و ل دې مخکې د خبرونه په لومړی برخه کې د اسلامي هیوادونو د خزینه علماو د کمیټې غړي نظیفه جلالی و چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کانفرنس د پریکرو او د شنبې او یک شنبې په ورځو د دې سازمان د غونډې په اړه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې و د دې غونډې د پریکرو او خبرو په اړه خپل نظر شریکاو. لته سو مننه چې د خبرونې تمو تر پای غوښنیو تر بل خبرونې خېچاره
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
سبکم د تور زلفې بیارا کړه شلې سبکم د تور زلفې بیارا کړه شلې سبکم د تور زلفې بیارا کړه شلې شده کم اورز مجل شو مزه خور می پخله شده سبا کم دی توری زلفه بیارا دنه شده سبا کم دی